نوم خان ولی عادل دی. زما په نظر باندې ښځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زما نوم نفیسه دانش، د کابل احمدشاه بابا اوسیدونکی. هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپلو پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بې نیازه اوسي.
اکثره ښځې غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهېږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې د یو وړوکي کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واورئ چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړې آغلې مینا شیرزاد سره کړې ده.
آغلې شیرزاد، په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه بې سرپرسته ښځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهېږي. ستاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، لمړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دوی د حل لاره ما په نظر باندې دا ده چې د موږ هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایعو کې هم کوم لاسرسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچوي تر څو پورې چې یوه حلاله روزي لاسته راوړي. د دوی د حل لاره ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځای کې ژوند کوي، د موږ په هره منطقه کې شکر موږ مسلمانان یو، دا چون اسلامي ټولنه ده، د په مساجدو کې ملا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګانې هم لرو. دغه خویندو کورونه باید په نښه کړي او دغه خویندو سره خبرې وکړي او بالاخره د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوی ته د یو حل لاره پیدا کړي. خصوصا د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باید ډېر مسؤلیت احساس کړي. دوی ته په هر محل کې چې لازمه وي هغوی ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي. د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزي تر څو پوری دی په زراعت بخش کې دی پروسس هغه کار لاري چاري چې دی هغه هم هغه دغه زده کړه وکي. په بیا دغه خویندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په هغه باندې پوه شول آگاه شول، هغه د پاره هغه اولیا څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لومړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کړي. او د دې ترڅنګ ک د سواد موزه کورسونه ورسره هم وی دا به ډیره ښه وي، ځکه په غوالیه باز شیانو باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیونه او د هغوی هغه لاسته راوړنه چې کومه ده هغوی خپله د هغې حسابداري وکړي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دغه خویندې بعضی وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال هغه مهاجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغوی بعضی وخت کې د کوڅو نه خاور خاشک هم ټولې او لرګي ټولې، دوی شاید بعض مرسته سره مصرف شوي. نو د دوی خویندو سره باید هغه مرسته وشي چې هغوی په لومړي سر کې د ساتامي د خوانه او سره مرسته وشي چې د دوی هغه معاینات ترسره شي. د معاینات نه وروسته موږ تاسو پوهیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کولای شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه ترسره کړي، فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاینې ته ځانګړې شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. له هرې چاودنې مرګ ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو.
اوس پام کوي ګډ وډو خبرونو ته، نه تاکان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری. لند خبرونه دغه دي:
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه کنه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډیر کسان پکې ژوبل شول. خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایې که نه، څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته دې هم کباب راوړي.
واله که وادې ورېدل، دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
کپسیانې مستې او پینی دېم راوړي، ځینې به هم دور کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یوسې وروره،
دغه دی د پیسو بل مو.
ښه
والکه، له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل عجیب په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره ځم.
دا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی رنا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یوویا کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد